اوریدل او سوریدن کو د ځینو پاکستانیو ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال احمد الله ناورو.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د اعلی کچ پلاوي سره د سعودي عربستان دوره وکړه. اگر چې تر اوسه دا واضح نه ده چې څلور دیرش ملکی فوزي اتحاد کې د پاکستان کردار تر څه حد ده، خو د ځینو بیانونو نه داسې اشاره ملاویږي چې پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ملګري ملکونو ته ضروري تربیت ورکولو لپاره تیار دی. ورسپانه لیکي چې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې منځني ختیځ کې کله هم څه بحران راغلی دی، نو پاکستان پکې متوازی کردار لوبولی. تیر کال د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ دورې وشوي، دغه شان د پاکستان او ایران ترمنځ هم د اعلی کچ پلاوو د تګ راتګ لړۍ جاری وه، او د روان کال په لومړۍ میاشت کې هم وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عربستان او ایران دوره تللي وو، او دواړو ملکونو لخوا د پاکستان د ثالثي کردار ته د قدر په سترګه کتلې شوي وو. ورسپانه لیکي چې څنګه پاکستان او هند د مذاکراتو میز ته په راوستو سره په دې سیمه کې د امن راتللو لاره هوارېدای شي، نو دغه شان ایران او سعودي عربستان ترمنځ سفارتي تعلقات بحالېدو سره خپل منځي رابطې ښه کېدای شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې مهمه خبره دا ده چې منځنۍ ختیځ او سویلي اسیا د ترهګرۍ او تاوتریخوالي نه پاکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې په داسې کولو سره به په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره لاره هوارېږي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې سنټ د جمعې په ورځ د ماشومانو سره کېدونکي جنسي تیری، د هغوی غلط تصویرونه اخستل او د ماشومانو قاچاق پر ضد قوانین سخت جوړولو لپاره د ترمیمی بیل منظوري ورکړې ده، کوم چې بعد پاکستان د صدر لخوا لاسلیک کېدو وروسته باقاعده د یو قانون شکل اختیار کړي. ورسپانه لیکي چې صرف سخت قوانین جوړول د ماشومانو سره کېدونکي ظلم زیاتې نشي ختمولی تر څو چې په دې قانون عمل درآمد کوونکي ادارې فعاله او فرض شناسه نه وي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې برائے پر ضد په معاشره کې د شعور بیدارولو ضرورت دی، او دې لړکې عالمانو لپکار دی چې د خپل واز او ارشاد د لارې اوریدونکي د دې ګنا نه منی کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان نخبریدونکي ایکسپریس ټریبیون ورسپانه وایي سعودي عرب پاکستان ته د مالی مرستو ورکولو اعلان کړی چې په دغو کې به زیاتره برخه پیسې ټاکل شوې چې د بې کوره کړل شوو خلکو د قدرتي آفتونو ځپلو سیمو او خلکو په بیا بحالۍ ولګول شي. بلخوا ډیپلوماټ مجلې بیا د افغانستان سره د چین پر پوځي مرستو یو لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمه برخه د فرخندې اسد ناورو.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي سعودي عرب پاکستان ته د 1.28 میلیارد ډالرو د ورکولو اعلان کړی دی چې دغه پیسې به په پاکستان کې په مختلفو ترقیاتي منصوبو لګول کیږي. ریاض به په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو ته هم فنډونه ورکوي چې د پاکستان په هغو سیمو به لګول کیږي کومې چې د قدرتي آفتونو نه متاثره شوي دي، او د بې کوره کړل شوو سره به مرستې هم کوي. دا اعلان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف ریاض ته د سفر پر وخت مخې ته راغلی دی. دغه دواړه مشران سعودي عرب ته د مشترکه پوځي مرستو د لیدلو لپاره تللي دي. له دغې سره د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا ښې شوې دي. په دې وروستیو کې په یمن کې د حوثي اغیانو خلاف په اتحادیه کې له سعودي عرب سره د شاملېدو نه په انکار د دواړو هیوادونو تعلقات د کړکېچ ښکار شوي وو. دا د پاکستان لپاره ډېره ضروري ده چې د یو داسې مرسته کوونکي هیواد لکه سعودي عرب سره ښې اړیکې ولري. بلخوا پاکستان به ایران ته هم ګوري او نشي کولی چې له خپل دغه ونډي هیواد سره اړیکې خرابې کړي. ایران هم په سیمه کې د نړیوالو بندیزونو وروسته د یو ستر اقتصادي هیواد په سیر پر مخ روان دی، او پاکستان غواړي چې له ایران سره ښې اړیکې وساتي. بلخوا ډیپلوماټ مجللی کې چین افغانستان ته د خپلو پوځي مرستو د غزولو اعلان کړی. دغه اعلان تیره اونۍ د چینایي ګډو عسکرو د مشر جنرال فین فنګوی له دورې پر وخت وشو. جنرال فین له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو پر وخت هیله وښوده چې دوی به افغانستان سره د ترهګرۍ په مخنیوي او نورو پوځي برخو کې مرستې کوي. په دغه خبرو کې دا هم وویل شول چې چین به افغانستان ته پوځي سامانونه هم ورکوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې اړه لاسه تفصیل نه لري چې دوی ته به کوم قسم پوځي سامانونه ورکول کیږي. خو دا وویل دوی له چین نه د سپکو وسلو، پوځي یونیفارم او نورو ضروري آلاتو غوښتنه کولی شي. ډیپلوماټ لیکي دې نه وړاندې چین له افغانستان سره اقتصادي او بشری مرستې کړې، ولې دا وار یې د پوځي مرستو اعلان کړی دی. مجله لیکي چین داسې فکر کوي چې په افغانستان کې نا ارامي په یو غوړ سیمه کې وسلوالو ته محفوظ ځایونه ورکولی شي، او دغه وسلوال چې د ازادۍ غوښتنه کوي په چین کې تراګر بریدونه ترسره کولی شي، نو په افغانستان کې امن د دوی لپاره ډېر ضروري دی. بلخوا چین په هغو خبرو کې هم مهم رول لوبوي چې د پاکستان، امریکا، افغانستان او افغان طالبانو ترمنځ روانې دي. که څه هم د دغو خبرو د کامیابیدو په اړه اندېښنې موجودې دي، خو چین غواړي دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو،
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پام کې ده. د سوریې یا شام د حکومت استازي له خپلو سیاسي مخالفانو سره په نږدې راتلونکو کې په جنیوا کې خبرې وکړي، خو د سولې تر دغو غیر مستقیمو خبرو مخکې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ځینې شرطونه مطرح کړل. د سوریې کورنۍ جګړه 15 کلنه شوې او په نتیجه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. تفصیل د صالح محمد صالح نه اورو.
د سوریې حکومت اعلان وکړ چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره د سولې په غیر مستقیمو خبرو کې د ګډون لپاره یو هیئت جنیوا ته لیږي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه خبرې د دوشنبه په ورځ وشوې. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر والید المعلم پرون خبریالانو ته وویل چې حکومتي ډله به نن جنیوا ته روانه سي، خو که سیاسي مخالفان خبرو ته حاضر نسي، دغه ډله به تر 24 ساعتونو زیات وخت هلته پاتې نسي. معلم وویل هیڅوک حق نه لري د سوریې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د دغو خبرو په جریان کې بحث وکړي. تر دې مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د راتلونکي میلادي میاشتې پر 13مه په سوریه کې د ولسمشري انتخاباتو غوښتنه کړې وه، خو د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر والید المعلم عکس العمل جدي و. نه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی میستورا او نه بل څوک دا حق لري چې د ولسمشري انتخاباتو په باب خبرې وکړي. انتخابات د سوریې د خلکو خپل حق دی. د سوریې په باب د غیر مستقیمو مذاکرو مخکنی پړاو د فبروري میاشتې پر 3مه هغه وخت وځنډید چې د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومت په حلب ښار کې پوځي عملیات وکړل. د دغو مذاکرو تازه پړاو په داسل کې ترسره کیږي چې په دغه هیواد کې له دوو اونیو راهیسې نسبي اوربند ټینګ سوی دی. د مذاکرو عالي کمیټه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې راټولې سوي ویلي په دغو مذاکرو کې به برخه واخلي. د سوریې د حکومت دغه سیاسي ډله داسې یو انتقالي حکومت غواړي چې بشپړ اجرایوي صلاحیت ولري، او د سوریې اوسنی ولسمشر بشر الاسد پکې هیڅ نقش ونه لري. دا اسد د برخلیک په اړه لانجه د مخکنیو خبرو د ځنډ او خنډ اصلي علت ګڼل کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې په کار ده د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیشنهاد سوي مذاکرې له پلان سره سمې پر مخ بوتلل سي. خو ده ویلي امریکایي او روسي څارونکي به اول له اوربان څخه د سرغړونو د ادعاو په باب بحث وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ز کدا چې دا زمين لژوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمينو کتابو ته کینی ټول تخته فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوس هم اوریدونکو وخت را رسیدلی چې د باختر ستوري 19 پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسي کوربه يم. په نننې خبرونه کې به د معرف ستوري د سیالیو د پیل کېدو په اړه یو ریپورت ولرو. بیا به له لیکوال او کره کتونکي انجینر ستانه میر زهیر سره د پیغام د لیږدولو په اړه هم مرکه ولرو او په اخره کې به په اتڼ کې د ښځو د ونډې په اړه هم ریپورت وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو د نهاد جوانان مسلمان یا نجم په نوم یوې مدني ټولنې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ښوونځیو د زده کوونکو لپاره د معرف ستوري په نوم یوه سیالي د تېرې دوشنبې په ورځ پرانیسته چې له مخې به یې 100,000 زده کوونکو ته د ښوونځیو له نصاب سره سم هغه کتابونه ورکوي چې پوښتنې او ځوابونه پکې مطرح شوي وي. په دغه سیالیو کې به له ولسوالیو ولایتونو او د ټول افغانستان په کچه د معرف ستوري مومي او بیا به یې په ارزښتناکو جایزو نازوي. نور حال په ریپورت کې درکوو. د معرف ستوري د سیالۍ پرانسته د ننګرهار ولایتي شورا په انګړ کې وشوه چې پر دولتي چارواکو سربیره پکې د ښوونځیو او پوهنتونونو استازو هم برخه اخیستې وه. د نهاد جوانان مسلمان یا نجم مدني ټولنې مشر رحمت الله زاهد وایي چې په دغه سیالیو کې به 200,000 هغه زده کوونکو ته چانس ورکوي چې له اتم نه تر 12 ټولګیو پورې په زده کړو بوخت وي.
زمونږ دغه سیالي چې دا طبعاً د دې نوم نه معلومیږي چې د معرف ستوري سیالي ده او مونږ 100,000 متعلمین ټارګټ کړي دي. د اتم سیم نه تر 12 سیم پورې متعلمین په دې کې برخه اخلي. دا د محصلینو لپاره نه ده. زمونږ د کتابونو چاپ هغه تر 100,000 پورې رسیږي، شاید د 100,000 نه هم زیات شي. او دغه کتابونه چې دي په دې کې مونږ د معرف د نصاب نه استفاده کړې ده. نو ټول هغه مهم مضامین چې د معرف په نصاب کې د اتم نه تر 12 پورې دي په دې کتاب کې د هغې مطابق سوالونه راغلي دي او جوابونه هم ورسره شته. اساسي هدف دا ده چې څرنګه مونږ خپل ځوانان هغه علم ته تشویق کو، پوهه ته تشویق کو، بې سوادۍ او د جهالت ټغر غونډ شي.
لیکوال او خبریال محمد ګلاب توحیدیار وایي په کار ده چې له دغه چانس نه د ولسوالیو په کچه زده کوونکي برخمن شي او په اله ونډه پکې واخلي.
هغه زده کوونکي چې هغوی په ښار کې اوسېږي هغوی ته څه ناڅه اسانتیاوې برابرې دي چې هغوی وهڅول شي. دا د هغه زده کوونکو لپاره چې هغوی په اطرافو کې او په ولسوالیو کې اوسېږي نو هغوی لپاره ډېره زیاته هڅوونکې ده، ځکه هغوی په دې پوهېږي چې موږ که چېرته کار وکړو او مطالعه وکړو، درس زده کړو، هغه خامخا نتیجه راوړي چې هغې د جملې نه کېدای شي د دوی اتلان معرفي شي او مخې ته راوځي او دوی د مطالعې او امتحان او ازموینې ورکولو د فرهنګ او کلچر سره آشنا شي.
د ننګرهار ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی په ولسونو غږ وکړ چې خپل بچیان دغه تعلیمي سیالۍ ته تشویق کړي.
د ننګرهار نوم چې د علم او د ادب کور خدای ناخواسته کم دغه چې تاوس حالت کې چې روان دی، څو کاله وروسته به بیا داسې وي چې په نورو ولایتونو به داسې شي چې بیا به د ننګرهار هیڅوک په معرف کې نوم هم نه اخلي. په ټولو مې غږ دی چې دا اوس هم راویښ شي، خپل بچو باندې تعلیم وکړي، په دغه سیالیو ته یې تشویق کړي. بدبختانه ننګرهار کې اوس د علم کچه خصوصا په ولسوالیو کې د معرف کچه په کمزور کېدو ده. نو د دې لپاره که د هر څوک وي، که دولت خلک وي، که د دولت مخالف فلم وي، په افغانان وي، په ټول مېغه دا دی چې د معرف سره مرسته وکړي او خلک تشویق کړي چې علم وکړي او آینده دا ننګرهار د دې تیارو نه وژغوري.
په جلال آباد کې د الفلا د لوړو زده کړو د تعلیمي موسسې مشر ډاکټر معشوق سادات په خپلو خبرو کې د معرف ستوري د سیالیو له پروګرام سره خپل اړخیز ملاتړ څرګند کړ.
یو غټه ستونزه چې زمونږ د لوړو زده کړو په برخه کې موجوده ده، تر څو مونږ معرف ته کار ونه کړو او د معرف نه مونږ ښه ځوان 12 پاس فارغ نه کړو، کریکولم چې په پوهنتون کې جوړ دی شاید پوهنتونونه یې ونشي کولی چې په ښه شکل باندې پرې تطبیق کړي. نو دا یوه ډېره زیاته مهمه سیالي ده. د یوازې د الفلا د لوړو زده کړو موسسې ملاتړ د نجم د ځوانانو څخه بالخصوص دغه سیالي چې مستقیما د معرف او د لوړو زده کړو پورې تړلې ده، انشاءالله په دې هره برخه کې د دوی سره مونږ همکار یو.
یو تنزلمه چې په اتم ټولګي کې زده کړې کوي او د معرف ستوري په پرانستون کې غونډه کې برخه اخیستې وه، خوشاله و چې د دوی لپاره تعلیمي سیالۍ پرانستل شوه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
نوم مې احمد ضیا دی او دا کوم سیالي چې زمونږ لپاره جوړ شوی ده مونږ ډېر خوشحاله یو. په دغه سیالۍ کې به مونږ ګډون والو او هغه کتاب چې د پښتون کتاب دی به مونږ د ځان سره ولولو. کیدای ده چې مونږ په کښې نمبر ویسو او مونږ له دوی څخه مننه کوو چې زمونږ لپاره یې دغه سیالي جوړه کړې ده. زه تمه لرم چې دغه کتاب والم او په دې سیالۍ کې ګډون وکړم او د معرف ستوری شم.
د یادې ټولنې مسؤلین وایي چې دوی به دغه سیالۍ په دوو پړاوونو کې ترسره کوي چې په لومړي پړاو کې به د ولایتونو په کچه د معرف ستوري د لوړو نمرو په اساس تعینوي او په دویم پړاو کې به 300 تنه هغه زده کوونکي چې په ولایتي کچه د معرف ستوري شوي وي په کابل کې راټولوي او د یوې ازموینې په اساس به هغو 100 کسانو ته چې تر نورو یې ښې نمرې وړي وي تعلیمي برسونه برابروي او لپټاپ او آیپډونه او نورې ارزښتناکې جایزې به ورکوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لیکوال او کرکتون کې انجینر ستان امیر زهیر چې اوږده کلونه یې راډیوي ډرامونو ته سکریپټونه لیکلي، له ده سره مو په ډرامو کې د پیغام د لیږدولو په اړه خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. زهیر صاحب محترم، تاسې چې تقریبا د 2 لسیزو په دوران کې د راډیو ډرامونه مو لیکلي دي، په راډیو ډرام کې عمده عنصر څه شی دی چې تاسو غوښتل چې خلکو ته یې ورسوئ؟
روزنیز پروګرامونو کې اصلي هدف چې دی هغه پیغام یا مسج ورته وي، دا د یوې ادارې یا د یو شخص یا د یو ارګان لخوا نه ورکول کیږي او د همدغه پیغام په وسیله باندې د انسانانو په سلوک کې مثبت بدلون راځي.
د یوازې د راډیوي ډرامو خصلت دی او کنه، مثلا تلویزیونی وي او یا دا چې په سټیج باندې ډرامې چې کله وړاندې کیږي هم دغه اصل ته پکې پام اړول کیږي؟
پیغام د هرې لارې نه کېدای شي، چاپي رسنۍ دي، اخبار دی، مجله ده، په دې کې هم پیغام وړاندې کیږي. د دې ګټه دا ده چې په بیا بیا باندې لوستونکی هغه لولي او خپل ذهن ته سپاري. بله وسیله د جومات منبر دی چې یو ملا کولی شي، یو واعظ کولی شي چې د هغې د لارې نه ولس ته او خلکو ته مثبت پیغام انتقال کړي. درېیمه لاره خپله تلویزیون دی. د تلویزیون د لارې هم په بېلابېلو بڼو باندې کېدای شي چې پیغام انتقال شي. ګټه یې دا ده چې هلته تصویر هم کار کوي، په سترګو لیدل کیږي، اورېدونکی او لیدونکی ښه متوجه کیږي او هلته احساس کوي.
زهیر صاحب، دې کې خو هیڅ شک نشته دی چې که مثبت پیغام وي نو ګټه ټولنې ته رسیږي. آیا د همدغو د لارو نه منفي پیغامونه هم تشریح کېدای شي؟
نو منفي پیغام ته خو پیغام نه شو ویلی، البته د مثبت پیغام تر شا منفي پیغامونه پټ وي. که څوک متوجه نشي نو دا یو واقعیت دی چې موږ خلک د مثبتې لارې په ځای باندې بدې خوا او منفي خوا ته هڅوو. نو پیغام باید ډېر دقیق، هر اړخیز او دا وکتل شي چې باید منفي پیغام یې تر شا پټ نه وي.
تاسو چې ډېره موده په راډیو ډرامو کې پیغامونه ورکړي، که لږ داسې واضح کړي چې مثلا د کومو تاکتیکونو نه کار اخیستل کیږي چې داسې په ښه صورت سره پیغام ورسولی شي؟
البته ما مخکې اشاره درته وکړه چې لارې ډېرې دي. خپله کارتونی فلمونه دا خپله هم یو ماشومانو ته ډېر مثبت پیغام رسولی شي. خپله شعارونه په خپله دغه راډیوي ډرامونه تر ټولو نه ښه دي، ځکه چې هلته اورېدونکی او د ځان سره په هغه صحنې ته داخلي، هلته خبرې اوري، هغه په دوی باندې مستقیمه تاثیر کوي، هلته تمثیل کیږي، هلته ورته هغه اصلي هدف ډېر ښه روښانه کیږي. نو دغسې وسایل تر ټولو چې زما په نظر باندې دغه راډیوي ډرامه چې ده او حتی تلویزیوني خو د ټولو ښه ده، خو راډیوي په دغه ده چې دغه راډیو اوسه پورې خپل زه د لاس نه دی ور کړی د قانی د پټی په پوله باندې اوري ټیکسیوان ناست خپل ټیکسی ته اوریا دکاندار خپل دکانداری کا اوریا یعنی پیغام ډیر خور دی ډیرو خلکو ته رسیږي تلویزیون چې دی هغه بیا محدود دی محدود دی یوازې په معین وخت کې خلک کتی شي برته ضرورت لري هر وخت څوک نشي کتی نو اته اوس دغه نن د راډو اهمیت چې دی اهمیت یې په همدې کې دی چې هڅه د نړۍ ستر رئیس جمهوران ولسمشران خپلې بیانې چې مهمې بیانې شي هغه د راډو د لارې ورکړي یعنې راډو اوسه پورې خپل هغه د لاسه نه دی ورکړی نو د پیغام د انتقال دپاره مختلفې لارې دي چې یوه هم پکې راډو ده او په راډو کې بیا راډیویي ډرامه ده چې دا ډېر مؤثر
په یو صحنه کې د دوو کسانو یا د زیاتو کسانو د مکالمو یا ډایلوګونو د تبادلې وروسته دا پیغام ورکول مناسب یو کنه داسې د شعار په توګه وچ کلک ویلی شي کوم یو ګټه زیاته رسولی شي
وچ شعارونه هیڅ وخت خپل اثر نه کوي پیغام چې هر څومره هنري وي هماغومره یې ګټه زیاته وي او معمولا په یوه صحنه کې خصوصا په راډیویي ډرامه کې یوازې یو پیغام باید ورکړی شي صحیح ده چې کېدای شي چې په یو ځای کې ډېرو پیغامونو ته خو هغه په اورېدونکو باندې تاثیر نه کوي مثال په ډول زه درته اوس مونږه که ووایو چاته چې ته دغه د معدې درد د مختلف شیانو هغه کېږي که مونږ دا پیغام ورکړو چې ته خپل لاسونه مینځه ته باسي ډوډۍ مه خوره ته فرضاً چټله میوه مه خوره دا پیغامونه ډېرېږي کله چې ډېر شو دا اورېدونکو په ذهن باندې هغه نه کوه مونږ کړی شو چې همدغه څلور پنځه پیغامونه په یو یو صحنه کې په یوه کې ورته ووایو چې لاسونه وینځه په بل کې ورته ووایو چې باسي یا د وخت تېره ډوډۍ مه خوره بل کې ورته ووایو چې میوه د چراغ ایسته هغه پاکه وینځئ یعنې پیغامونه مونږ په یوه صحنه کې که ډېر پیغامونه ورکړو هغه زمونږ په اورېدونکو په ذهن کې نه پاتې کیږي
د باختر ستوري ګرانو مینوالو اتن د پښتنو روایتي نسا یا موزون حرکتونه دي چې د خوښیو پر مناسبتونو سربیره په ملي مناسبتونو کې هم د بیلابیلو عمرونو سره تعلق لرونکي خلک یې ترسره کوي اتن بیلابیل ډولونه لري چې په دغه لنډ تنګ وخت کې وضاحت ناممکن دی خو دا چې پښتنې مېرمنې هم اتن کوي او یا دا چې له نارینهو له اتن څخه سرور اخلي او که څنګه په دې اړه دغې رپورټ ته تم کیږو دا تن دا نغمه چې چرته هم د بازوقو پښتنو په غوږونو ولګي نو خامخا به یې اوږې ورته خوریږي اتن له پیړیو راهیسې د پښتنو د خوښیو په مراسمو کې له ډول سره ترسره کیږي چې بیلابیل ډولونه لري خو دا چې پښتنې مېرمنې هم په خوښیو کې اتنونه کوي په دې اړه لیکوالې او شاعرې صفیه صدیقی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
اتن په ځینو ولایاتو کې بیا ښځې هم په ډېر ښکلي شکل باندې اجرا کوي مخصوصا په ودونو کې یو دوه میاشتې مخکې زه کابل کې د حساب یو تن د معززینو وزه کوژړه وه هلته لاړم او ومیلیدې چې زړو ښځو ډېر ښایسته اتن کوو او ډېرې ښایسته سرو کې اچولې او زما په نظر باندې دا یو عالي او لوړ فرهنګ ښکارندوی کوي ډېر زیات مې خوښېږي چې ښځې هم اتن کی ځکه مونږ دا چمبا او سندرې ویل د ښځو لپاره دوی دا کورونو کې ودونه هم جنکۍ تودوي
په ننګرهار کې د کور ادبي بهیر مشره شاعره مقدسه احمدزی هم وایي چې پښتنې مېرمنې هم اتنونه کوي او هم د نارینه وو له اتن څخه سرور اخلي
لکه څنګه چې اتن ملي دود دی زمونږ کلتور او فرهنګ یوه برخه بلل کیږي او دغه زمونږ هغه رواجونه دي چې لا ژوندي دي او اتن د خویندو هم یو دود دی چې په ودونو کې په نورو مراسمو کې د خوشحالیو په مراسمو کې اتنونه کوي خویندې هم ورونو ته ورته اتن کوي
د اتن په ډولونو کې یو تبرګ اتن ویل کیږي چې پښتنې مېرمنې او سړي په ګډه سره ترسره کوي د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه پوری خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
پشړخ باران پشړخ بارانو درتللو خو چل نه راتلو زو یاران په پچلو خو چل نه راتلو حسیم خپل باجی تمات نکړه سروا میں دیکھوان دوستو ہنس میں خفا باجی تمات نکڑا ہنس روا میں دیکھوان دوستو عجیب غندی کی سو روانو دل تجوان دن چاپ بدلو اندازو روانو ما دا مجلس یو یار لیدو چه پسل گو روانو سواد کابل کوٹا خبر ولو خود سچل نراتلو ٹول پختا نیو زیک ولو خود سچل نراتلو ہنسی میں خفا باجی تمات نکڑا ہنسی روا میں غیقی بانا جستو ہنسی میں خفا باجی تمات نکڑا ہنسی روا میں غیقی بانا جستو زڑگی دی سا خبر نراتلو یار دا مڑو دا جوند دی دی سا خبر نراتلو تا دا سلاڑی چی بیخی دی سا خبر نراتلو و مسافر و زڑسی زلو خو سا چل نراتلو دا میرات زڑتا کور ولو خو سا چل نراتلو ہنس میں خفا باجی تمات نکڑا ہنس روا میں غیقی بانا جستو ہنس میں خفا باجی تمات نکڑا ہنس روا میں غیقی بانا جستو